ما یو دقه که ماسک اچول زما نفس قیدېدله، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضیو څخه، کیدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي که نه. او دا مخ پټول چې ده که نه، دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي که نه. دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي که نه، یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي که نه. او اسلام کې هیڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو که نه، د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسي تلای، بیرون نسي تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخته تمامېدلی سي، څومره دوی نا امیده کیږي.
دا خو درې کاله ده، ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي که نه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي که نه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې د چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه یې چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه که نه، د پیسه د لوږې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي که نه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي در، نو بیخي او هغه ده چې آواز هم د محرم شو که نه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو به دې غواړي چې یو خاموش شهر، یو خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې ده یو پنځوس نه یي شپېته فیصده یې ښځې دي که نه، هغوی دا ساده دا واس چې په حساب خاموش شي که نه، بس افغانستان خاموش کېږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې له دې طالبان بیا وخته ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي، طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو که نه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده که نه، هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي که نه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي، او دا او دوی به نه پوهیږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نه جیږي، او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي که نه. خو دوی ضد نقیض خبرې ډېر لري چې پار یوې چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړي نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل، دا فتنې شروع کړل، همدا چې دننه وتل په حساب ټکول یې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیش چې راځه دا ځلې لږ ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یار ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کړي.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په خپله باندې دومره ډیر کویداد راوستل. دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل قانون نه سي اداره کولای، او کریختیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چوایي چې د بیخي ښځه او نوز یې همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نه شي کنټرولولی دې له خاطره. که نه خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هېڅ وخت هم داسې یو حالت ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. حتی پوهنتون کې 200-300 کسان یو صنف کې ناست وو، که نه مونږ فکر نه کول، هماغه هلکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که هلکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی حتماً په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره حتی وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو څه ناسه مطالعه لرو د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلی نه دي چې دوی وایي. که نه بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده، که نه. او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل. که مونږ د 1400 کاله مخته لاړ شو، که نه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځو ته دونه قیدات راوړي. که نه کاش کې د هر فرمان سره یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي، که نه، چې دا آیت ده مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادروو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري، که نه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه وي، په اسلام کې نه وي، په سنت کې نه وي، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام بخوخ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه لپاره خپل یو چوکاټ لري، او د هر څه لپاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زبر د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب بون رقاق، دا هغه دغه لباس یو دا ډیر نریو ډیر نازک لباس، لکه موږ باید وخت کې کوم توجه شو کنه. نو د وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسب نه ده لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی په کار نه ده چې د هغه اندام ښکار شي، الا او وی ویل چې په کار نه ده چې د هغه وجود ښکار شي مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر لدرس ورکړه چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي، نو نور لباس واغونده، فقط مخ دې ښکاری باک نه کوي، کلاسونه دې ښکاری باک نه کوي، که قدمین دې ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اياکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتې د غلو نه. په تیشي غلو کې، په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فان من کان قات من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک شو، هغه په څه وجه باندې په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دي، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی، آیا ته د رسول الله نه خپویږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیا ته د هغه نه خپویږي؟ که اوس موږ چېرته دغه سی وو چې اوس فتنه ډېره ده، آیا الله ربالعزت په ده باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړېږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخکې ځینو الله پاک به پیغمبر له ویلی وی چې که نه چېرته داسې حالات راغله او داسې ملکتونه راغله او ټولنه مخه دراغلی به دغه وخت مخه پټ کی. نو چون دلته دا خبره نشته ده په دین کې غلو نشته ده، دین مونږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د مونږ سره په دې برخه کې موجود دي. او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم، په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ لاسونه او قدمین چې دي دا په عورت او په حجاب کې نه راځي.
طالبانو د حکومت د وروستي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي، د ښځې غږ د نه اورېدل کېږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړې، له رواني اړخه یې دوی وځپلې وی ځورولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قرآن حدیث اجماع او قیاس د علما واضح دی، دو پکې څنګه داسې خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول ما ولیدو او دو داسې تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې رواني، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې رواني، ته د نورو ائمو نه مخکې رواني، شیخ البانی رحمه الله نه ته مخکې رواني. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول، د خپل بادار ته د هغو احکام ورکول، هغه د تطبیق پروسه روانه ده. او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او دو د ټولنې کې حذف کول، او وسره څنګه کې بیرته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له ما نه سره وهي، ته دغه مملکت حاکم یې اوس، خو ته فتنې له منځه یسه، ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساس منم، اصلا فتنه نشته، دوی څه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقيقي اسلام نه خبر يم. ما په حقيقي معنی سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قران مې ویلي دي، اجماع د علماو نه خبر يم، قياس باندې پويګم. زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم، غونډي مملکتونو ته تلم، خلیج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دوه کوم راتګو، د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتل، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینې لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو، ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص او برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو. زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډي سیستم د دوه مال الته کاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې دلته یو خاص عقیده لري، کده دا سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه وای چې بالکل صحیح ده. خو اصلا نشته دی، اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دی. او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای، د دین ته قضام دادا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي. خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده، د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده، د دوه په شان کې فتنه موجوده ده، غوړي دوه د دین نه خبره دي. کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی، موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو. نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته، خو موږ یې کوو د فتنې لپاره. الته امام ابو حنیفه مانی، دلته امام ابو حنیفه نه مانی، خو دلته نه ده. دا دین د ځان د پاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي، نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
بله، دوی یو ځینې فرمانونه وضع کړل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هماغه بندیزونه نورم تقویه کوي، چې یو بل خبرې دام کړی ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نه بل مانځل کیږي، میرمنې د نه سره راټولیږي. په دې خبرې وکړي، دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تیرېدلو لپاره د میرمنې ټولېدلې دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه هم اوس نه پرېږدي.
زه په دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت، هر ټولنه چې چرته انسانیت ژوند کوي، هغه دوه حالات لري، یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دې نه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نور مملکتونو په څیر، د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي. موږ هېڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نه شو کولای. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي، دغه موږ عناناتو کې دي، داس موږ فرهنګ دي، داس موږ کلچر دي، داس موږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتیرې، یو سبب کې چې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ول
تندرست لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزدا سي دوما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبې کولې د وخت لوبې چې ارته موجود وي لوبې کولې نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبې سیلو کې غواړې چې ولنه یا رسول الله زه غواړم چې وې ګورم زه غواړم چې دا سیلو کوم نو هغه عائشه به فرمایي چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره مې دغه مخ ته د کې خود د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګېدو ما دا سیل کول و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و بیرته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دې رو کول چې یا رسول الله زه ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه سیل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه چې د هغه شان د هغه جاهد هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وې چې راشه سیل وکا نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ماته دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځ وړي زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو وس دوه دام راغسته چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشي تللی بلکې دا ټولنه بس د جنازه کې یو د نور دفن کې د سیو ټولنه
که څه هم په تیر وخت پراونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به څه ورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وځه سوای ده مرکه به په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغسې سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره به ورته ووایو چې مونږ د افغانستان نارینه مونږ د افغانستان علما او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او باسواده خلک دو ته هم ملامت یو هم خجالت یو مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او دې باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولسته بم دومره وایم چې مونږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګنو ځان د سره شریک ګنو او الله له رجوع وکي او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې مونږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکې په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو محرومو بیچاره خويندو نه مونږ معذرت غواړو مونږ ملامت مونږ خجالت بس
بله ډیر ښه مننه
به عزت اوسېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورد څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورد ل تاسو سره درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي نن دوشنبه ده نو په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ و اوس هم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانیږي. ښوونکی به دا راته وایي چې په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی قطبیت تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي قشر پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغو اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي قشر د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کی سطحي ولري په دې صورت کې د کوولانټ حرکت جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومي ولانسي قشر د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې ویني د بیریم کلورایډ د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولې په نشودل سیمې دي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ دي د ګاز مالیکول خطي دي. مالیکول خطي دي چې بیریم په دوه مثلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي قشر کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په یوه مالیکولونه کې د اتومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نورې بیلګې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شوډل سیوي دي لکه کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اسیتلین خطي مالیکولونه وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راستونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي بیا څلور وچې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راستونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راستونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې تر مطالعې لاندې د مادې حالات دي. موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي، جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بولې. مایع حالت د مادې هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دي چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیطي شرایط په پام کې نیول سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلوط دي چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې د هغوی جوړونکي ذریعه یو پر باندې لږ اغیزه لري او د هغوی د ضرورت جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخې او لږ فشار کې د ګازونو ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامداتو او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیت کې پر مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ جذب قوه ډېره زیاته ده خو د جامداتو په پرتله کمزور دي. اولاد شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي چې په دې شکلونه کې وینو چې جامدات او د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارن په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې نیسي چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې اصلي د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ښي لوري یعنی راسته لوري ته لیکل کیږي او په کوز کې د شو د شی علامې پر ځای په مدینه کې لیکټور څخه کار اخلي چې د ویکتور علامه ورکو لکه په دغه مثال کې چې مینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبولیکو چې اف ای دی او همدارنګه د جمع علامه ورکو چې سره دې تعامل شي او همدارنګه سلفر دي چې د ایس په سمبول سره شوتل کیږي ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې اچي شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاس ته د دوه عناصرو سره تعامل کوي او مشته د اوسپنې سلفایډ لاس ته راځي په ټولو لیکلي معادله بیا څه ډول ده په ټولو لیکلي معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې د تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټولو لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل دلته په ټولو کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول ویکتور شیل لوري ته لیکل کیږي دا ډول معادله ډېر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مونځ کوي خو بیا هم د دا هم د ماتلې د لیکل یو تګلاره ده سمبولیک ماتلې وایي چې په دې ډول ماتلو کې کیمیاوي مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د مواد فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولیک ماتلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکل د ماتلې په نسبت ترلاسه کیږي لدې کډیر پکار باندې کیږي پورتنی ټول لیکل شي ماتلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو لکه په دې ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړوي چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ یې خدای تور په باندې ویلیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي تو صفه ماتله وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انزورونو او مرکبونو د توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي د بیلګې په ډول کلسیم کاربونیت ته تودوس پواسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي چې دا پوښتنه توصیفي ډول د ماتلې شوډانه راشوي شکلي ماتله وایي د ماتلې د لیکل په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي د بیلګې په ډول هایدروجن اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل په شکلي ماتلې کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري او څنګه اکسیجن چې دي په مالیکولې باندې سره شوت شوی دی هایدروجن په مالیکولې باندې سره شوت شوی دی د دې تمام تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولې شکل مستر شي چې اوبه جوړوي دا یې د مشکلې مدلې چودانه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورسته برخه کې خوونکی درته توصیفي معادله بیان کړه د توصیفي معادلې په برخه کې مو د وی مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې د خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي راي
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید پیژن چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویز قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې ویني چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثال نه هم دي د پروستیت او لوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه او د پروتون د نصبولو قابلیت په نورو موادو کې لري لکه د امونیم د پروستیت تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګ هایډرونیم آیون لاس ته راځي. د مثالونو نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید اوبو سره تعامونه کې هایډرونیم همدارنګ کلورین لاس ته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې اکسونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګ تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي. د تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډرو آیوډیک اسید، هایډرو سلفوریک اسید، همدارنګه هایډرو سیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بی اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، داسې نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډی کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ایسی پیش ون پس ون استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیوډوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونو کې یوازې ایس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلورس اسید، آیوډوس اسید او سلفورس اسید څخه عبارت دي. دریم، بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د ایس حالت څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایس پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي، د هغې په نوم ایښودن کې د ایسی پس ون او د پیر پیش ون ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډ توګه ویلی شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، هغه تناسب د هایپو پیش ون د پیر او او ایس پس ون د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجندارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپو کلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم، شپږم، همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، دا اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. ورته چیرې د اورتو تیزابونو څخه یو مالیکول به وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغوی د اکسیدیشن اتومونه شمېر تاک وي، د ډای یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودن کې د ایس پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایدیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم همدارنګه د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه یې کوچنۍ ده، تیزاب په نوم او د ایس پس ون استعمالیږي لکه ستینس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ لتمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فعال فعل ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چلاینو کلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایډونو سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب اوبه خاطی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایډونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، عادي کاربونیک اسید ورڅخه لاسته راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې ورڅخه او چې شي لاسته راځي، د غیر فلزي اکسایډونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب لاسته راوړلی شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه، چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لاسته راوړی. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید دی چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنټ لپاره استعمالیږي. همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید دی چې قوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سرې رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېیم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې قوي غیر عضوي تیزاب دی. د کیمیاوي سرې باروتو، نایتروګلیسرین، بیتري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال وړ دی. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
د دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دغه ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې هایدروکاربون کې الکان راځي او نه نیوایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بونډ دی. الکان الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکی دي. این د کاربون شمیر ښیي، یو ګونی بونډ رابطه جوړوي. د الکان فارمولا چی شي ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این ورچو این که دوسو دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی سی با دریسی ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتا بسی. نو دا جنرل فرمولا ده. این دا کربون شمیر دی چی دل دی کربون هر سور واچه وی هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوړیږي. یو گونه باند یا رابطه جوړوي. مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی، یعنی هر باند پورا دی، کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکتان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه فارمولاوې دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا به د شی دو ټیکی دي د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه جنرال فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او د سینورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي. الکانونو په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزوپنټان دی. آیزوپنټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری ګوري دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزوپنټان وایي. نیوپنټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتایل ګروپونه که ولري هغه ته نیو وایي. د الکایل ګروپ بیا راځوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. الکایل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی این ایچ ټو این پلس ون دی. د الکان د څه شو؟ پلس ټو. د الکایل د پلس ون دی. د الکایل د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای این ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دي الکایل جوړي شي. میتان میتایل، ایتان ایتایل، پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشه رولیږي، وای ایل رولیږي. نو دا د الکایل ګروپ شو. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا یې اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چشتي غلط دی، او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوهم قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا شروع سي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ سوی دی، نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ د خوا څخه شروع سي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. د اول کو، دوهم کو، درېم کو، څلورم کو، پنځم کو. دا زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو، بیا نور پاتې نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه. پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده؟ پنټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پنټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري. نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی، او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پنټان دی. غټ سټرکچر پنټان، په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل. ټو میتایل پنټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم، دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کوم ځای شروع کړو؟ یو دوه. ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کړو یو دوه درې، دغه شاخ دلته لیرې سو، دلته په دوام کې راځي، دلته په درېیم کې. نو دغه د دې خوا ورته شروع کړو. او بل کم قطار انتخاب وو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنی دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو، اوږد قطار باید انتخاب کړو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. دا یو دوه دې خوا ته نږدې دی، نمبر هم د دې خوا سو. بیا به کورنۍ نوم لیکو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دی. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی، په څلورم کې میتایل دی. ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو. ټو فور ډای میتایل هیگزان په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي. او غټ نوم یې څه دی؟ هیگزان دی. دغه مثال ته به راسو. یو دوه درې څلور پنځه دا یې غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نسو کړلی ځکه دا کوچنی دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی. نو دغه غټ قطار دی پنځه. او شاخ یې په کم یو کې دی، په درېیم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو، که د دې خوا بیرته درېیم ته راځي، نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه. پنځه معنی پنټان. او په درېیم کې یو دانه میتایل دی، تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نوم یې پنټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم که ولاړ سي شپږ ورځې، خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا د دا ځای داسې ولاړ سي نو دلته درې دانې دي، معنا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسو خپل حل کړئ چې شمو زده سي، بیا به نوم ورته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شوو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.